اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیار لسوه ونیوي، د قوس یولسمه او د میلادي 2013 د دسمبر دوهمه. د ازادي راډیو په دې لومړۍ خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانې د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې له لوبغاړو سره د بد سلوکۍ او له طالبانو سره د ایران د وسلوال ملاتړ د تورونو په اړه د حکومت له لورې د تحقیقات او نور موضوعات تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمیر نورو ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان کړې. د پاکستان د تحریک لبیک مشر او یو شمیر غړي په تروریزم او فتنې اچولو تورن کیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له جنوبي او منځنۍ اسیا سره د متحدو ایالاتونو اړیکې مهمې بولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په 15 ولایتونو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې. د کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد پرون شنبه په کونړ، نورستان، سمنګان، سرپل او میدان وردګ ولایتونو کې د ګټونکو نمونه واخیستل. د ولسی جرګې انتخابات د میزان په 28مه له غزنی او کندهار پرته په ټول افغانستان کې ترسره شول. د کندهار ټاکنې تر هغه یوه اونۍ وروسته وشوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج بوش په مړینه خوشحالي څرګنده کړې ده. جورج بوش د امریکا یو څلوېشتم ولسمشر او د متحده ایالاتونو د بل ولسمشر جورج دبليو بوش پلار و. هغه د جمعې په ورځ مړ شو. جورج بوش د مړینې په وخت تلور نیویه کلن و. د افغانستان ولسمشر د رسنوی دفتر پر ټویټر لیکلی چې د امریکا خلکو ته له دې عمله د زړه صبر غواړي. د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی او د دې غورزنګ څو نور غړي به په تروریزم او فتنې تورن شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری پرون شنبه په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل رضوی او د تحریک لبیک نور مهم غړي د خلکو مال او ځان ته د تاوان رسولو او د حکومت ضد څرګندونو له امله له دې تور سره مخامخ دي. خادم حسین رضوی او د هغه پلویانو چې شمېرې تر 3000 زیات بلل کیږي، د یوې ایسوي ښځې آسیا بیبي په برخه کې د پاکستان د سترې محکمې د حکم پر خلاف په مظاهرو کې لاس درلود. آسیا بیبي په 2008 میلادي کال په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته سپکاوی په تور ونیول شو. خو د پاکستان سترې محکمې د اکتوبر په 1.3 نیټه پر هغې لګیدلي تورونه بې اساسه وبلل او د هغې د ازادۍ حکم وکړ. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې له مکسیکو، منځنۍ او جنوبي آسیا سره امریکا سره د خپلو اړیکو ښه کول مهم برای ګڼي. پامپیو د نړۍ د 30 سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره د ارجنټاین په پلازمینه بوینس آیرس کې دی. هغه پرون شنبه د امریکا ښه خبریال ته په مرکه کې وویل د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت له لومړۍ ورځو ژمنو چې دا اړیکې به ښه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هم په ارجنټاین کې د جنوبي امریکا ته د هغه لومړنی سفر دی. مایک پامپیو په جنوبي امریکا کې د چین د پانګونې پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په ازوف سمندرګي کې د بیړیو د تګ راتګ پر ازادۍ ټینګار وکړ. د راپورونو پر اساس مرکل په بوینس آیرس کې د نړۍ د 30 سترو اقتصادي قدرتونو د غونډې په څنډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په دې اړه خبرې کړې دي. د انګیلا مرکل ویان پرون شنبه خبریالانو ته وویل چې په سوریه کې پر روان کړکیچ او د روسیې او اوکراین ترمنځ په وروستیو ناکراریو خبرې شوې دي. د روسیې پوځ د نومبر په 15مه د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر 3 بیړیو چې ازوف سمندرګي ته روانې وي ډزې وکړې او له 24 ماڼوګانو سره ونیولې. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوري. د آزادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوی او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. د افغانستان حکومت د نجونو د فوټبال لوبغاړو سره د بد سلوکۍ د تورونو په اړه تحقیقات کوي. د کورنیو چارو وزارت له طالبانو سره د ایران د وسلوال ملاتړ په اړه پر راپورونو غور کوي، خو ځینې افغان استازي وایي
نړیوال ټولنه باندې او پر ناټو باندې موږ دا ځخ ته وچ داسې هېوادونه په افغانستان کې مداخله کوي تاسې مخنیوی وکړي.
د کندهار په دوو ولسوالیو کې نږدې 50 طالبان وژل شوي.
سوال مخالفین غوښتل چې د زابل ولایت مربوط یو کنډک پر هغه حمله وشي، په دې حالت کې خپله دغه ټانک انتظار کړی دی.
په اروزګان کې له جګړه ځپلیو سره مرسته وشوه.
دا د هغو کسانو سره کېږي چې په دغه جنګ کې متضرر شوي دي او دا کومک ورسره روان دی روزانه.
د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې اورئ. د افغانستان وسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې هم کتنه کوو. خورا به شو لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې پر یو شمېر لوبغاړو د جنسي تیری او بدسلوکۍ د تورونو په اړه تحقیقات کوي. د نجونو د فوټبال لوبډلې څو لوبغاړو ادعا کړې چې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مسؤلانو ورسره بدسلوکي کړې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا هم ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي. د موضوع تفصیل فرشته جلال ضیا اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې له یو شمېر غړو سره د جنسي او فزیکي زور زیاتي په اړه څېړنې کېږي. د دې وزارت ویاند نجیب دانش پرون د دسمبر په لومړۍ نیټه د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د افغانستان حکومت داسې دعوې جدي انګیري. دانش زیاته کړه چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ له پرېکړې سره سم یو پلاوی په دې اړه د تحقیق لپاره ځانګړی شوی دی. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین د جمعې په ورځ په یو رپورټ کې وویل چې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې پیژندل سوو کسانو تور پورې کړی چې د فوټبال په فدراسیون او ورزشي لوبغالو کې جنسي زور زیاتی شوی دی. ګارډین د لوبډلې د مخکنۍ مشري خالدې پوپل او د دوو غړو مینه احمدي او شبنم مبارز په حواله ولیکل چې د فبروري په میاشت کې په اردن کې د روزنیز دورې پر وخت هم داسې پیښ شوی دی. د ولسمشر سلاکار فاضل فضلي په ټویټر په یو پیغام کې د رپورټ ټکان ورکوونکی بللی او ویلي دی چې د افغانستان حکومت د حقایقو موندلو لپاره په دې اړه څېړنې کوي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورونه رد کړي دي. رپورټونه وایي چې د فدراسیون رئیس سید آغازاده د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دا تورونه اساس نه لري او په دې اړه به بشپړې څېړنې کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال یوسف کارګر د جمعې په ورځ د ازادي راډیو سره په مرکه کې دا تورونه رد کړل او وی ویل چې داسې کسان شته چې د ټیم په ترکیب کې نسته، له دې امله داسې اوازې خپروي او هیڅ مستنده خبر نه لري. د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا ویندوی پرون ویل چې د افغانستان د ملي لوبډلې لنجونو سره د جنسي تشدد د ادعاو په اړه زغم صفر دی. د فیفا ویند ویل چې په دې اړه د ادعاو د څېړنې لپاره داسې کار کوي چې قربانیانو ته نور زیان ونه رسیږي.
له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو وسلو او پوځي تجهیزاتو په اړه پلټنې کوي چې امریکا په افغانستان کې د ایران د مداخلې د ثبوت او شواهدو په توګه نندارې ته وړاندې کړي دي. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران لپاره ځانګړي سلاکار براین هوک تازه خبریالانو ته داسې درنې او سپکې وسلې ورښودلې چې د ده په وینا ایران افغان طالبانو ته ورکړي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دفاعي او امنیتي چارواکو کمیسیون له نړیوالې او ناټو غواړي چې په افغانستان کې د ایران د ښکاره لاسوهنې مخه ونیسي. د دې موضوع په اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له افغان طالبانو سره د ایران د پوځي مرستو د ادعاو او په امریکا کې په افغانستان کې د ایران د مداخله په اړه د وړاندې شویو ثبوتونو او شواهدو په اړه پلټنه کوي. د دغه وزارت وایي نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تحقیق له بشپړې وروسته به موضوع له خلکو سره شریک کړي. هغه وایي د طالبانو سره د ایران د وسلو د مرستو موضوع موږ په هر اړخیزه توګه څېړو، په اړه یې کره پلټنه او تحقیق کوو. کچېرې داسې څه مو موندل چې د ایران له لوري وسلوالو طالبانو سره د وسلو مرسته سوي وي، حتما دغه موضوع له تاسې سره شریکوو. که څه هم د افغانستان په لویدیځ کې سیمه ییزو چارواکو په وار وار ویلي وو چې ایران له افغان طالبانو سره پوځي او بیلابیلې مرستې کوي، خو په اړه یې کره اسناد او شواهد نه وو وړاندې کړي. خو د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران لپاره ځانګړي استازي او سلاکار براین هوک تازه خبریالانو ته داسې درنې او سپکې وسلې ورښودلې چې په خبره ایران افغان طالبانو ته ورکړې. ښاغلی حک ویلي دي چې ایران له 2010 میلادي کال راهیسې له افغان طالبانو ملاتړ او د وسلو مرسته ورسره کوي. د تیرې پنجشنبې په ورځ نندارې ته په ایښودلي وسلو کې کلاشینکوفونه، توغندي ویشتونکي او بېلابېلې سپکې او درنې وسلې شاملې وې. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر راواخلو، خو بریالي نه سو. له دې وړاندې ایران په وار وار له افغان طالبانو سره د پوځي مرستو موضوع رد کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیون له نړیوالې ټولنې او د افغانستان د ستراتیژیک ملګریو په توګه له ناټو او امریکا غواړي چې د ایران د ښکاره مداخلې مخه ونیسي. د دغه کمیسیون رئیس هاشم الکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه دا وایم چې ایران په افغانستان کې مداخله کوي، نو دا نړیوالې ټولنې باندې او پر ناټو باندې موږ دا غږ کوو چې دغه هېوادونه په افغانستان کې مداخله کوي، تاسو مخنیوی وکړي.
په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي کله چې د یوې هېواد له لوري په ګاونډي هېواد کې د پوځي لاسوهنې په اړه اسناد وموندل سي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د خپل مسؤلیت له مخې باید په مداخله کوونکي هېواد نړیوال فشار زیات کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی وایي ایران باید د یو ګاونډي هېواد په توګه د افغانستان په چارو کې له مداخلې لاس واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سات و بجاو دولس دقیقې شوې. امنیتي چارواکي وایي د کندهار په معروف او شاولی کور ولسوالیو کې 30 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د چارواکو په وینا 30 وسلوال په معروف ولسوالی کې د خپل موټر بم په چاودنه کې او لس نور په شاولی کور ولسوالی کې له امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي. له کندهاره د صادق رښتینی راپور واوري.
چارواکي وایي لومړۍ پیښه د شنبې په شپه د کندهار په معروف ولسوالی کې رامنځته شوې. د کندهار د والی ویان نازد احمد عزیز وایي وسلوالو طالبانو له دولتي ځواکونو نیولې هموی موټر د چاپدیدونکو توکو ډکړی وو او غوښتل یې چې د زابل د اټغر ولسوالۍ په سرحد کې د ملي اردو پر یو کنډکټ موټر بم حمله وکړي، چې دغه موټر په خپله پر وسلوالو چاپدنه کړې او په پیښه کې 30 وسلوال وژل شوي.
وسلوال مخالفین غوښتل چې د زابل ولایت مربوط یو کنډک دلته پروت و پر هغه حمله وشي. دوی سره یو حملې په نامه یو ټانګ و غوښتل چې دغه قیدیره مواد ځای پر ځای پخښي کړي او هغه ته دغه په واسطه چاودنه ورکړي. نو په دې حالت کې خپله دغه ټانګ انتظار کړی دی او په زیات شمېر
وسلوالو طالبانو په یو خبره کړي بیان کې دا پیښه رد کړي. په عین وخت کې چارواکي وایي د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 11 وسلوال طالبان وژل شوي. د کندهار د امنیت کمانډان سکرتر قسیم آزاد وایي د بیان په کلي کې د وسلوالو طالبانو قطار په لی روان و چې امنیتي ځواکونو ورباندې برید وکړ. د آزاد په خبره چې جګړه ماپښین پیل شوې او تر ماښامه یې دوام درلود. آزاد وایي په دغه جګړه کې امنیتي ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي.
ازادي خبری مجله اوري.
او اوس په وګورو چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي. ستار ټریبیون رسپانې په افغانستان کې د درو امریکایي پوځیانو د وشل کېدو وروستۍ پیښې ته په اشاره په خپل سر مقاله کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته کتنه کړې ده. دا درې امریکایي پوځیان د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ په غزنی ولایت کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې ووشل شول. تر دې پیښې درې ورځې وړاندې یو بل امریکایي پوځي له القاعده شبکې سره په نښته کې وژل شوی و. ورځپاڼه وایي چې له دې سره په روان 2013 میلادي کال کې چې پای ته رسېدو ته یې یوه میاشت پاتې ده، په افغانستان کې د وژل شویو بهرنیو پوځیانو د تلفاتو شمېر 14 تنو ته ورسېد. خو له 2001 میلادي کال راهیسې چې افغانستان ته امریکایي پوځیان راغلي، د امریکایي پوځیانو د تلفاتو شمېر 2401 تنو ته رسېږي. ستار ټریبیون رسپانه پوښتنه کوي چې له دې سره سره امریکا ولې په افغانستان کې حضور ته دوام ورکوي. په ځواب کې رسپانه وایي که امریکایي پوځیان په افغانستان کې نه وي، تروریستي ډلې به بیا دا وړتیا ومومي چې له افغانستان څخه د امریکا پر ضد د حملو لپاره کار واخلي. رسپانه زیاتوي که امریکایي پوځیان ووځي، طالبان به د خپل واک ساحه پراخه کړي. په تیره بیا د افغانستان په جنوب کې ورسپانې د طالبانو ترڅنګ د داعش او القاعده د ګواښ یادونه هم کړې ده. واشنگتن اگزامینر ورسپانې بیا په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو د نوي قمندان د ټاکل کېدو په اړه تبصره کړې. ورسپانه وایي برید جنرال فرانک مکینزی به کانګرس ته معرفي شي چې د منځني ختیځ لپاره د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان په توګه یې تایید کړي. د دې چوکۍ اهمیت په دې کې دی چې په افغانستان کې له میشتو امریکایي پوځیانو سره سروکار لري. ګارډین او څو نورو ورسپانو د افغانستان د فوټبال د فدراسیون له لورې د افغانستان د فوټبال د نجونو ټیم له لوبغاړو سره د بدسلوکۍ او جنسي تیري د تور یادونه کړې ده او ویلي دي چې فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون غواړي چې دا مسأله په جدي ډول وڅېړي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مرستیال یوسف کارګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل. افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د کوچیانو د انتخاباتي حوزې د رایو په شمیرو او تفتیش کې فساد شوی دی. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د دغو حوزو له ناظرانو سره د تبعیض آمیز چلند شوی دی. د دې موضوع تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې وایي.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د کوچیانو د انتخاباتي حوزې د رایو په شمېرلو کې د ځینو کاندیدانو په رایو کې لاسوهنې سوي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د رایو ورکولو په محلونو کې د رایو شمېر له هغو رایو چې د ځینو کاندیدانو لپاره شمېرل سوي دي پکې په لویه پیمانه توپیر لیدل کېږي. هغه وایي له بده مرغه د کوچیانو په حوزه کې په ځانګړیو ساحاتو کې فساد سوی او حتی د کوچیانو د ناظرینو په برخه کې هم یو ډول غفلت او تبعیض آمیز چلند سوی. د ښاغلي رشید په وینا دغه سلیقوي چلند انتخاباتي عدالت تر پوښتنې لاندې راوستی. له دې وړاندې یو شمېر معترضو کوچي کاندیدانو هم ویلي وو چې د کوچیانو په ټولو انتخاباتي حوزو کې درغلۍ سوي دي او په ځانګړې توګه د کابل، کندهار، لوګر، کاپیسا او بغلان په ولایتونو کې د تقلب کچه له وړوه. دوی همدا شنګواښ کوي که پاکې رایې له ناپاکو هغو بېلې نسي د انتخاباتو پایلې ورته د منلو وړ نه دي. کوچیان په ولسي جرګه کې لس څوکۍ لري چې درې یې ښځو ته ځانګړې سوي دي. تر اوسه هم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د شمیرلو په جریان کې د کاندیدانو، ناظرین، د مدني بنسټونو او ګوندونو استازي موجود وو او دوی هڅه کوي چې حق حقدار ته وسپاري. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی سعادت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هڅه کوي چې حق حقدار ته وسپاري او هیڅ به داسې موارد نه وي چې کوم کس د چا په ګټه او یا ضرر کار کړی وي او په پروسه کې دې مداخله وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمېر هغو حوزو چې د پراخ فساد په اړه یې شکایتونه موجود وو د رایو بیا شمېرل پیل کړي چې اوس هم جریان لري.
لکه څرنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د 500 نور ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې. په دغو ولایتونو کې کونړ، نورستان، سمنګان، سرپل او میدان وردګ شامل دي. په کونړ کې جاوید صافی، شاهزاده شاهد، نعمت الله کاریابا او وشمه صافی ګټونکي اعلان شوي دي. عبدالله نورستانی او ډاکټر زاهد فیضان په نورستان کې بریالي اعلان شوي دي. د سمنګان ولایت ګټونکي عبدالله محمدی، حیات الله سمنګانی، ضیاءالدین ضیا او محبوب رحمت دی. په سرپل کې محمد اکبر سلطانزاده، اسدالله ایوبی، سید محمد محسن شریفی بلخابی، الحاج حمیدالله بیک او عزیز جالس. میدان وردک کې عبدالاحمد دورانی، عبدالرحمن وردک، محمد مهدی راسخ، حلیمه عسکری او انجینیر حمید اکبری ګټون کې اعلان شوی دی. البته د ابتدایي پایلو پر اساس زموږ شخله ازادي راډیو اوري. په ورزګان کې د 50 هغو کورنیو سره چې په روانه جګړه کې د کورنۍ غړي او یا هم د بدن غړي له لاسه ورکړي وو د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې وشوي. له ورزګان د شریف الله شرافت راپور ووري.
اورزګان کې د کومک په نوم خیریه موسسې د خوراکي او غیر خوراکي توکو دغه مرسته د پنځه هغه کورنۍ سره وکړه چې په روانه جګړه کې د خپل کورنۍ غړي او یا هم د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي وه. د یادې مرستې د ویش پر مهال د دغه ولایت د شهیدانو او معلولینو رئیس فضل رحیم حقبین ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرستې به د یادې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او په خبره یې چې د هرې کورنۍ سره مرسته سوي توکي لس زره افغانۍ قیمت لري. حقبین وویل چې په راتلونکي کې هم پلان لري څو د یو شمېر نورو جګړه ځپلو کورنۍ سره هم مرستې وکړي او په وینا چې دا لړۍ به دوام ولري.
موږ تقریبا د پنځه اویا فامیلو سره دغه کومک کړی دی او دا د هغو کسانو سره کېږي چې په دغه جنګو کې متضرر شوي دي او دا کومک ورسره روان دی. روزانه کسان موږ ته راځي، موږ یې موسسې ته معرفي کوو، هغه دوی سره کومک کوي.
په ورته وخت کې د هغه جګړه ځپلو کورنۍ غړي چې مرستې ورسره وسوې ډېر خوشحاله دي، خو وایي روانې جګړې ترې هر څه اخیستي او دولت باید ورته نوره توجه هم زیاته کړي.
زه خدای نور د چوریا د ولسوالۍ سره مجر سوی یم. دا خو د جنگ د حالات سره موږ سره مرسته کیږي چې جنگونه زیات سوي دي او زخمیان او شهیدان سوي دي او اوس دغه دولت موږ سره د همکاري کړي چې موږ سره مشترک کړي نو غوړي دي وړي دي ورج برا پلمیر چاوي دا شان سره جګړې خو ډیر زیانونه راړولې دي. موږ دا غواړو چې دولت د ماجرو او د شهیدان او زخمیان سره کومک وکړي او کاروزګان ته څوک پښه دغه توګه وګوري وروره کومکونه د روزګان سره وکړي. د روزګان ولس ډیر خوار دی.
دغه موږ سره دغه مرسته د موسسات کړی د کورې ودان ماجر خلک یو بیا په ماجر کې مایبین لرو دا مایبینو سره دغه مرسته سوي ده. دا وریجې دي غوړي دي وړې دي دا لوبیا نو دا سیان چای او براو د شانم پکې دي. دا سم مرسته خو نو تاسو ته بهترینه مازمیږي چې موږ ډیر اړتیا لرو.
اورزګان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو اداري مسؤلین هم له نړیوالو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې د دغه ولایت د خلکو لاسنیوی وکړي. دغه اداره وایي په دغه ولایت کې نه یوازې خلک جګړو ځپلي بلکې وچکالۍ هم سخت ځپلي دي. د یادې ادارې مشر عبدالقهار دوست ازادي راډیو ته داسې وویل:
زما پیغام ټوله نړۍ ته همدا دی چې باید په افغانستان کې اړینو کورنۍ ته په خاص ډول په اورزګان په ولایت کې اړینو کومکونو ته ترجیح ورکړي، ځکه دلته لس زره څه د پاسه لس زره کورنۍ بې ځایه سوې دي او هغه په ډیر بد حالت کې قرار لري.
د بې ځایه سو او جګړه ځپلو بل غوښتنه بیا له دولت څخه دا ده چې ورته سیمه دي په امن کې کړي څو دغه ډول مرستو ته اړتیا پیدا نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په اورزګان ولایت کې له تیرو شاوخوا څه کم درو کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي او د دغه ولایت د کډوالو او رسنیدونکو چارو د ادارې د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې هر ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه کیږي او په خبره یې چې عاجلو مرستو اړتیا لري.
خبری مجله اوري.
د پاکستان حکومت وایي د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی او څو نور غړي به په تروریزم او د فتنې په خپرولو تورن شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري دا خبره په پاکستان کې وکړه. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال ضیا اوروي.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د رضوی او د هغه د همکارانو پر ضد پریکړه یې د اپوزیسیون له غړو سره تر مشورې وروسته کړې ده.
آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تحریک لباک کے جو تمام لیڈرز ہیں ان کے خلاف
نن موږ دا فیصله کړې ده چې د تحریک لباک د مشرانو پر ضد به قانوني کاروایی کیږي. په حفاظتي تحویل کې چې کوم خلک اخیستل شوي دي په هغوی کې پیر افضل قادری، خادم حسین رضوی، پیر عنایت الحق شاه او حافظ فاروق الحسن شامل دي. د تحریک لباک په مشر خادم حسین رضوی د لاهور په سیول لائنز تانه کې د بغاوت او ترهګری په تور کې مقدمه درج کړل شوی ده.
ان کو بغاوت اور دہشت گردی کے جرم میں الزامات میں لاہور کے تھانہ سیول لائنز میں چارج کر دیا گیا ہے.
د پاکستان په سنا کې د اپوزیسیون مشر راجا ظفر الحق پرون ازادي راډیو ته وویل چې د رضوی په برخه کې حکومت تر زیات فشار لاندې وو.
زه فکر نه کوم چې دې کې کومه بدنیتي شامله ده، خو یو داسې صورتحال جوړ شوی وو چې حکومت په دې ګام پورته کولو مجبور شو، ځکه چې لږ لږ مو دا پس په داسې څلانجه راپورته شوه. په حکومت فشار ډیر سوی وو. عدلی هم ویلی و چې که نور څوک داسې خبرې وکړي یا بیان ورکړي نو تاسو یې پر ضد ګام اخلي، خو د دوی خلاف ولې نه، کیدای سي له بهره هم چا ویلي وي، نو ځکه دغه ګام واخیستل سو.
د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین ردوی او د هغه پلویانو چې شمیر یې تر 3000 زیات پلل کیږي، د یوې مسیحي ښځې آسیا بیبي په برخه کې د پاکستان د سترې محکمې د حکم پر خلاف په مظاهرو کې لاس درلود. آسیا بیبي په 2003 میلادي کال کې په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوې او په اعدام محکومه شوې وه، خو د پاکستان سترې محکمې د اکتوبر په 1.3 نیټه پر آسیا بیبي لګیدلي تورونه بې ځایه وبلل او د هغې د ازادۍ حکم یې وکړ. ردوی او پلویانو یې د پاکستان د سترې محکمې د حکم پر ضد له تشدد ډکې مظاهرې وکړې. پر هغوی تور لګېدلی چې د مظاهرو په وخت کې د پاکستان د قضایي نظام او پوځ پر ضد له فتنې ډکې خبرې کړې او خلک یې تشدد ته تشویق کړي دي. که چیرې پر خادم حسین ردوی او د هغه پر ملګرو لګېدلي تورونه ثابت سي، په عمر قید محکومېدلی شي. خادم حسین بدوی په 2014 میلادي کال کې د تحریک لبیک پاکستان ډله جوړه کړه چې د بریلوي مذهب پلوي کوي. دا ډله په پاکستان کې د یو سیاسي ګوند تر نوم لاندې ثبت شوې ده. تحریک لبیک پاکستان د روان کال د جولای په 15 په پاکستان کې په انتخاباتو کې د سند ایالتي پارلمان دوه چوکۍ هم وګټلې.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرچکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 15 نورو ولایتونو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د پخواني ولسمشر جورج بوش په مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی او د دې غورځنګ څو نور غړي په تروریزم او فتنې تورن کیږي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې له مکسیکو منځنۍ او جنوبي امریکا سره د خپلو اړیکو شکول مهم بولي، او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په آزوف سمندرګي کې د بیړیو د تګ راتګ پر آزادۍ ټینګار وکړ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 صفه اوري.
دا ژوند رنگونه.
اول دین راته وای
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم حامد ناصری ده.
حامد ناصری اوس څه کار کوي؟ درس وای کنه په کاروبار اخته؟
نه، زه خپل متعلم هم د لیسې حبیبی از د کون کم د 12 صنف د 12 واف از د کون کم.
څنګه دي درسونه مخ روان دي؟ درس وای نه وای
امادگی کانکور هم مخ کله رو چې کانکور کې خو امتحان ور کې خو رشته ته کامیاب شو.
څنګه به خریشته ته کامیاب شي؟ زین کسان استرس لري ځوانان، تاسو دا استرس لزان سره نه لري؟
نو استرس مندا ده چې موږ وغواړو چې درس خز دکړه وکړو چې ترسو یو خریشته ته کامیاب شو. که زدکړه ونه کړو موږ که وایي رشته ته وایو چې کامیابی ګو نه کامیاب. موږ باید خز دکړه وکړو ترسو کوم رشته زموږ خپل په خوخې موږ هغه رشته د پاره الیزل ډیر وکړو چې ترسو هغه رشته ته کامیاب شو.
څنګه شخصیت لري په دې سنف کې؟ همیشه تیز چالاک یا تاسو عاجز یا آرام؟
زما خو ډیر خوښیږي چې عاجز آرام اوسم، ترسو یو د چا خبر لاندې رانه شي انتقاد نه کې چې توالې دونه شوخي. او بل زه دا غواړم چې سم کې نمائنده او زه نمائنده یم، ما غواړم چې خپل سمفیان لکه دوستانو غوندې یاد سنې چې امر په کوم یاد لاس لاندې زه غواړم چې ټول خپل رونه دوستانو غوندې ورسره مخاله.
کزینې الکان شوخي وکیلست کې نو مخله او هغه بیا استاد اور
کزینې استادان سرمعلم صاحبان چې راضي وای څوک شوخي کوي اب خبرونه نو مخلې. مونږ سرمعلم صاحب ته وخا چې کله لاړ شي مونږ کوم شاګرد شوخی کوي نمونه ورته مواخلم نوښته کوم کله چې به دغه شی ټوله رام کینی چې نو کله چې وایز ولکه جوړي خو به سر معلم سره چلا شي وایس کوم لکان شوخی کړي ورته هم نه ځکه چې تر څو زموږ هم سم فیان سم کې کام را نشي څه ورته نو
ستنه لوی الکان هم پسند فکشته.
هو هغه څه خو الکان شته ده، خو متاسفانه زه درې ګونه ځکه هغه ټول مونږ د سیاو د سې فضا مونږ جوړ کړل لکه رور یا ونډیوال غوندي چې خبره ورته وکړي یعنی غل مغال سم کې ډیر شي چې زه ورته خبر وکم به ټول آرام کینی وای چې زمونږ نمائنده ما سره مکینی
همیشه بریا لای او سپدې له چې خپل ویل ته ورسی.
تاسو نه مننه کوم.
تاسو زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو په بل خبرونه کې یعنی د اتو بجو په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، د ځوانانو لپاره تاند څنګ یو همداراز حقیقت سره. زمو خبرونه د ماشام تر و بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په لویو ښارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوریدای شي. اوس بل خبري مجله لرو چې ژاکفر احمدي وړاندې کوي.
تشکر از